Radio.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه پای ته ورسیدل دا د صفی الله ستانکزی مو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه د 1499 کال د سلواغې دلوې لومړۍ د 2023 کال د جنوري شلمه تمه ده جیو بایدن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اوسني پروګرام اکثر راپورونه د بایدن لوړې او د هغه له ادارې د افغانانو تمو ته ځانګړي شوي. خو تر هغه مخکې خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر سره په افغانستان کې د پراختیا پروژو په تمویل خبرې کړي. د بلخ والي فرهاد عظیمي وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان ټپیان شوي دي. او د امریکایي رسنیو راپورونه وایي ایراني چارواکو یو ایراني ولاس له امریکایي سوداګر په جاسوسۍ تورن کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر هجار سره په افغانستان کې د پراختیا پروژو پر تمویل خبرې وکړې. حنیف اتمر پرون په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا، سعودي عربستان د دولت ملاتړ نه چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه یې کړی ده، قدردانی او د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا ده.
سعودي عربستان تر دې مخکې په وار وار د افغان دولت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړی دی. د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتښتول شو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې قضیه زیات پرمختګ کړه. تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی وایي تښتونکو ورڅخه د یو نیم میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. جمهوري ریاست تېره شنبه وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی که دغه ماشوم پیدا نه کړي ټول به له دندو لیرې کړی شي. د تښتونې د دې قضیې په تړاو د بلخ تر څنګ په کابل کې هم ګڼو کسانو مظاهرې کړي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دالې بند استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکې خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د دغه بند استملاک چارې په دې وروستیو کې چټکې شوي او په ځینو ساحو کې د پرتو ستونزو پر حل بحثونه شوي دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو تعقیبي غونډو کې پر همدې موضوع بحث شوی.
پر هغه مواردو باندې بحث ترسره شو چې د دې استملاک چارو د ټکنی کېدو سبب ګرځېدلې. موږ هڅه او کوشش تا دي چې د افغانستان په کچه دغه لویه پرمختیایي پروژه چې تقریبا د کندهار پر کرهنې به د راتلونکو 400 کلونو لپاره مستقیم اغیز ولري د دې عملا رغنیزې چارې ژر تر ژره پیل کړو.
د دالې بند بیا رغونې او احیا تفاهم لیک دوه کاله مخکې په کابل کې لاسلیک شوی او پلان دا و چې تیر کال دغه چارې په څلورو پړاوونو کې بشپړې خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې نه دي بشپړې شوي. د بند بیا رغونې ته 400 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ننګرهار د والی ویاند وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو په مهال ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د دوو جله هوایي بریدونو په پایله کې د عبدالزاده مشهور په سنګری او برج په نومونو د دوو قمندانانو په ګډون ولس وسلوال طالبان ووژل شول. د دوی وسلې او مهمات تخریب شوي دي.
ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چین د اویغور اقلیت په وړاندې چې اکثریت مسلمانان دي عام وژنه ترسره کوي. مایک پومپیو پرون سه شنبه دغه څرګندونې پر چین د فشار راوستلو لپاره په خپل وروستۍ کاري ورځ کې وکړې. ښاغلي پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل، زما په باور د عام وژنه روانه ده او شاهدان یو چې له چین څخه د اویغور اقلیت د ورکېدو لپاره سیستماتیکه هڅه کیږي. د بشري حقونو د ډلو په باور شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور ټبرونه چې اکثریت مسلمانان دي د شینجیانګ په کمپونو کې توقیف شوي. چین دغه تورونه ردوي او وایي دغه کمپونه د حرفوي روزنې لپاره دي. د امریکایي رسنیو راپورونه وایي ایرانی چارواکو یو ایرانی ولسله امریکایي سوداګر په جاسوسۍ تورن کړی. دا تحول په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د ایران لخوا د یو بل امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه له راپورونو خبر دي. او د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بورل پرون سه شنبه په بروسل کې اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل،
د ښاغلي ناوالنی حقونو ته باید په بشپړ ډول له کوم شرط پرته درناوی وشي او دا حقونه پر ځای شي. د عدالت سیاسي کول د منلو وړ نه دي. له روسي چارواکو غوښتنه کوو ناوالنی، نور ژورنالیستان او فعالان چې د ناوالنی د ستنېدو په تړاو نیول شوي خوشي کړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې په جرمني کې درملنه روانه وه تېره یکشنبه موسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 3. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 2. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه منفي 0. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 4 اټکل شوې ده.
خبرونه مو اوریدل، له هغه وروسته مو د هوا حالات اوریدل. ورزو د پروګرام معرفي ته د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به نن لوړه پر ځای کړي. افغانان له جو بایدن څه توقع لري؟
موږ افغانان د ښاغلي جو بایدن څخه غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړې په توجه کې.
نوم غلام علی خانجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتی تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، دا هغه به هغه ته وفاداری هغه
اخوا د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ خدای پامانی وکړه او د امریکا نوي حکومت ته د بریا چانس وغوښت.
As I conclude my term as the 45th president of the United States.
نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. رازو ده پروگرام لومړی مطلب ته. نن د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن د لوړی مراسم پر ځای کوي. ښاغلی بایدن به د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه د امریکا د ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي. د افغانستان حکومت د امریکا له نوي حکومت د کابل او واشنګټن ترمنځ د شویو تړونونو د درناوي غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ویلي دوی تمه لري ټاکلی ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنګټن ترمنځ لاسلیک شوې موافقې ته ژمن پاتې شي. خو یو شنونکی وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتره شي. په دې اړه پام وکړئ، د صالح محمد صالح راپورته.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنې 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمېدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپلو کې د بیلابیلو همکاریو تړونونه لري.
We would ask them to respect
مقبله هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې له موږ سره یې لاسلیک کړی دی. دوی له موږ سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هغو پر اساس دې دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دې له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی و. خو اصل اول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون سه‌شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. خو په واشنگتن ډی سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتره
سي. سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتره شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړیتوبونه دي، په داخل د امریکا کې د چین سره، د روسیې سره، نورو سره دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیک دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک شوې موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلی ولسمشر جو بایدن شایي په راروانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیست 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ملک څنګه چې وویل اکثر راپورونه د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې او له هغه نه د افغانانو د توقعګانو او تمو په اړه باندې جوړ شوي دي. له هغې ډلې اوس راځو یو راپور ته چې عام افغانان د امریکا د نوي ولسمشر او د هغه له نوې ادارې څه غواړي. د افغانستان اکثرو خلکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د شویو تړونونو د درناوی غوښتي او همدارنګه د افغانستان له دولته د امریکا متحدو ایالتونو په مرستو باندې ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي بیا له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤولانه وتلو او د سولې له پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعته وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایدن به نن چهارشنبه د جنوري په 6 د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن زمو غوښتنه دا ده چې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. او
زه بایدن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوقو بشر ته، د جنګ ختمېدو ته، او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
امریکې نوی جمهور رئیس چې با دلوار مراسم ترسره کړي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي، د دغې کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکاً چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو د تیرو دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل
چې افغان ښځه غواړي په عمل غواړي چې وګوري، هغه دی چې ختم د جنګ دی، او بله دا دی چې د ښځو په کارونو کې مسایلو کې باید توجه جدي وشي. او معاون چې د جو بایدن یو ښځه دی، دغې نه هم زمون خواهش هم دادی چې د ښځو کارونو باندې توجه زیاته وشي، او په صلح خبرو کې باید ښځو د عملي کارونه وشي.
د غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
امریکایي ډیلی کالر خبرونه په افغانستان او عراق کې د امریکا په ځی حضور ته کتنه کړې، او مطلب په دې کرښو چې بایډن داسې مهال د ولسمشرۍ دنده پیلوي چې په دوو لسیزو کې په دواړو هیوادونو کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر بل هر وخت ډیر کم شوی دی پیلوي. خبرونه د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر د تیرې جمعې د ورځې اعلان ته اشاره کوي چې ویلي و دواړو هیوادونو کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي میلر دا هم ویلي و چې امریکا چې په افغانستان کې د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدو ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوې، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د روانو خبرو هرکلی کوي چې په نتیجه کې به یو سیاسي جوړجاړی او یو هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي. د ډیلی کالر په لیکنه اوس چې د بایډن ادارې ته د سولې روانې خبرې په میراث رسېږي، تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه پروسه به مخته لاړه شي او که نه. خو خبرونې د جک سلیوان چې د بایډن په اداره کې به د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیلوي، د تېرې دوشنبې د ورځې هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي نوې اداره به له افغانستان سره د ښه نیت خبرو اترو ملاتړ وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو د جنوري له 15 رئیس په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړی، خو دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بحث لپاره د اجنډا پر مهمو ټکو سلا وکړي. امریکایي نېشنل ریویو خبرونې هم همدا مسله څېړلې، او په پیل کې دا پوښتنه چې له افغانستان او عراق څخه په بشپړ ډول د ځواکونو ایستلو ته څومره نږدې شوي و راپورته کړې ده. نېشنل ریویو لیکي په اوس وخت کې په افغانستان او عراق کې چې دواړه هیوادونه د ترهګرو په ګډون له مختلفو وسلوالو ډلو سره په جنګ کې دي، د امریکایي ځواکونو شمیر تر نورو په سیمه کې د امریکا په نږدې متحدینو کې د ډېره امریکایي پوځیانو په نسبت ډېر راټیټ شوی، خو یو شمېر داسې استدلال کوي چې په دغو هیوادونو کې د یوازې هغومره پوځیان وساتل شي چې د سفارتونو او د ډیپلوماتانو د امنیت لپاره ورته اړتیا وي. د نېشنل ریویو په لیکنه ستونزه دا ده چې د امریکا سفارتونو او خلک له کلک امنیت څخه برخمن دي، خو نور امریکایان چې په دې هیوادونو کې کار کوي هغه له پامه غورځول کیږي. لیکوال دا پوښتنه راپورته کوي چې یا به د احتیاط له مخې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان او عراق د دولتونو د ملاتړ لپاره محدود شمیر ځواکونه په دغو هیوادونو کې پرېږدو، او یا به هم خپل ملکي کسان په دغو دواړو کې سترو خطرونو ته یوازې پرېږدو. وړاندې د لیکوال په باور یو شمیر کسان داسې انګیري چې امریکا د افغانستان او عراق څخه لاسونه پریمینځي، او مخکې تر دې چې د بنغازي او د تهران پیښې تکرار شي په دغو دواړو هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړي. خو لیکوال د امریکا مخکینی اقدام ته چې په 1990 کال کې په کابل کې خپل سفارت تړلی و هم اشاره کوي، او لیکي نږدې یوه لسیزه چې افغانستان له پامه غورځول شوی و ومولیدل چې څه عواقب یې له ځان سره لرل.
اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې د امریکا له نوي ولسمشر او د هغه له نوي ادارې به څه غوښتنې ولري.
نوم یې غلام علي خانجي دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مو دا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی، د هغې به هغې ته وفاداري، هغه هغې کې چې کومې ژمنې کړي باید هغه عملي کړي، او د په قطر کې چې کومې د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سوله راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بهادر، د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي، د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د باعزتي سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایډن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي، افغانستان ولس د یو باعزتي سولې څښتنان اوسېږي، او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخه څخه هم بډایه شي.
زمانم رضوان د غزنی ولایت اوسیدونکو مده چې د چې د امریکا ولسمشر د لوړ مراسم تر سره کیږي، د افغانانو غوښتنه لرنموړي څخه دا ده چې د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه تر سره کی، او د بیت د افغانستان جنگ ته پېټه کیږي، او له جنگ ختمېدو وروسته امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې دوامدار وساتي، هغه د بیا رغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، تر څو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي، او د سولې په پرمختګ کې هم له نوموړو څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د باید د افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی وینا وکړه. هغه په دې وینا کې چې په سپینه ماڼۍ کې وکړه، پرته له دې چې د جو بایدن نوم واخلي، راتلونکي حکومت ته د بریا هیله وکړه.
As I conclude my term as the 45th president of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here.
خغلی ترامپ د خپل وینا په لومړی برخه کې وویل چې د او امریکایانو څه چې لاسته راوړي په هغه باندې ویاړي، او د څه لپاره چې راغلی وو هغه ترلاسه کړل. د امریکا 45م ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کاري ورځي د خپل ورستي کاري ورځي پر مهال په وینا کې همدارس د نوي حکومت لپاره، پرته له دې چې د جو بایدن منتخب ولسمشر نوم واخلي، د بریا هیله وکړه.
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe.
په دې اونۍ کې به موږ د نوې ادارې لوړه ولرو، او زه د متحده ایالاتونو امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. د امریکا 45م ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو پایلې نه دي منلي، او په وار وار یې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه باندې د جو بایدن له ټاکل کېدلو سره مخالفت ښودلی دی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 3مه باندې تیر کال وشوې چې په پایله کې جو بایدن د 306 الکترال رایو په ګټلو سره د ډونالد ترامپ په وړاندې چې د جمهوری پالو لخوا کاندید وو او 202 الکترال رایې ګټلې وي، د ټاکنو
ګټون کوي اعلان شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ورستۍ کاري ورځې پر مهال په وینا کې همدارنګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې د جنوري شپږمې د بریدونو او د خلکو په ورتلو باندې هم خپل څرګندونه وکړه او وی ویل چې امریکایان په کانګري باندې د خلکو له ورتلو څخه وحشت کړی وو.
All Americans were horrified by the assault on our capital.
ټول امریکایانو په کپیټول یا د کانګرس په ودانۍ باندې د خلکو له ورتګه وحشت وکړ. سیاسي خشونت هم هغه بریدونه دي چې امریکایان چې د امریکایانو لپاره د منلو وړ نه دي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ به د نوي یا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ جو بایدن د لوړی په مراسمو کې ګډون نه کوي. هغه به د لوړی تر مراسمو مخکې فلوریدا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیا پروژو پر تمویل خبرې وکړې. حنیف اتمر پرون په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. د بلخ والی محمد فرهاد عظیمی وایي د یو تختول شوی ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون یو ویشت کسان نیول شوي دي. د بلخ کې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار کې تختول شوی و چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د دالې بند د استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکې خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکي وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو پر مهال ولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د امریکا د رسنیو راپورونه وایي ایرانی چارواکو یو ایرانی الاصل امریکایي سوداګر په جاسوسۍ تورن کړی. دا تحول داسې وخت راځي چې په وروستیو کې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ زیات شوی او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خپل کار په وروستیو ورځ وویل چین د اویغور اقلیت په وړاندې چې اکثریت مسلمانان دي عام وژنه ترسره کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
ولې خانم د کابل نه خبرې کوم.
ارزنن په کلی او په خار وغږی. تاسو په کلی کې هم ژوند کړی وی او په خار کې هم داروس محل ژوند کوي. په کلی کې ژوند خو په خار
طبي خبره ده چې د خار او د کلی ژوند سره فرق لري. ولې هغه سانتیاوی چې په خار کې مهیا وي خلکو لپاره غوونه په کلی کې نه وي. ولې خو د طبیعت له نگاهه د صحت له نگاهه د کلی ژوند لږه نه بهتره ده له خار نه. نو باندې چې نور سہولتونه چې په کلی کې دي یو ژوند له نگاهه چلته د کلی ژوند یو څه پراخه وي. تفریح کیږي د کلی لسو هغه ناس ته ولاړه د خار سره فرق لري. نو طبعا د کلی ژوند ما ته د خار نه بهتره ده. زه خپل د کلی ژوند ډیر خوښوم.
په کلی کې کوم څه ډیر خوښيږي چې تاسو ځان ته کشوي چې کاش کې اوسم په کلی کې چې دا کار مې کړای.
یعنی په کلی کې په خپل زما ته د زراعت بخش ډیر خوښيږي چې زه التا د ونی بوټي ولرم په هغه کې کار وکم کښت او د کر د کروندې ما ته ډیر دلچسپ دی او ډیر خوند راکوي.
د کلی مازیګر ما ډیر خوند ورزې کې چنجونی زی ګدرته څنګه مازیګر
نو دا چې د ګودر هغه خو پخوا ډیر وو. دغه اوس خو هغه د ګودرونو هغه چې هم محدود شوي دي ځکه چې د اوبو سهولتونه اوس کور په کور مهیا شوي دي. خو ولې اوس هغه ګودرونه هم لکه د پخوا په شان نشته دي. کوي هم ډیر کم. د کلي مازیګر دا یو ځانګړی خوند لري. دا مازیګر فضا دا د مازیګر هوا دا
په کلي کې خواړه هم فکر کوم چې ځانګړي دي نسبت ښار ته. ځینې ځانګړي خواړه لري چې هغه د کلي پورې وي. کوم خواړه مو په کلي کې ډیر زیات خوښ دي؟
د کلي خو هغه خواړه دي عادي خواړه دي لکه سبزیجات او سابو سو یعنی باز یغه چې دی وسه مغه سوکلک او سابو او وسره تروی دا یو ځانګړی نوم لري او د خار د خوړو ناغه ځان د خون لري او فرق هم لري نن سوا هم چې خلک چې اطراف ترایي هم دغه خواړه غوړي چې موږ ته به سابو جواری او سره ترو یا مستو دا برابروي دا یو ځانګړی خون لري
یعنی د تنار توت پیرکای د خار د ګرمې پیزا سره نه برابروي
نه برابرېږي بالکل بالکل
خصوصا دا چا چې په تنار دم شي دګ چې په کټه وکي او په تنار پوښ شي
او هغه دیګ او چای یو دا چې په تنار پاخ شي هغه نه دین ډیر زیات خوندور وي
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واورېده تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راشم خو اوس وخت په افغانستان کې ونیمې بجې دي مایک سید سمیع عباس تاسو سپارم مهرباني